Adiós.
دا امریکا غږ شنه رادیو له همکارانو مننه کوو د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلوو. زه اجمل اند او زمانور همکاران مو تود هرکلی کوو. زموږ سلامونه اونې کې هلی ومنې سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1403 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. د 2015 میلادي کال د جنوري د میاشتې شپاړسمه ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپا 2.6 اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.5 زموږ خبرونه اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو له سر ټکو. فارا د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان د کابینې د اعلان هرکلی کړی دی. په بلجیم کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه مشکوکې افراطي وسلوال وژل شوي او یو بل نیول شوی دی. او متحده ایالاتو د پاکستان د هغه پلان هرکلی وکړ چې غواړي حقاني شبکه غیر قانوني اعلان کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه ده. افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان د کابینې هرکلی وکړ. د افغانستان د جمهور ریاست په یو بیان کې ویل شوی چې دانیل فیلډمن پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او متحده ایالاتو د اړیکو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت او همداراز د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. تکل شوی د چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتلونکو نه کابل ته سفر وکړي. د ریپورټونو لمخې جواد ظریف ته د افغان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر کابل ته د سفر بلنه ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مرزی افخم ویلي چې ولسمشر اشرف غنی به هم په یو مناسب فرصت کې ایران ته ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په ابوظبي کې د ایرلند له ټیم سره لوبه کوي. دا لوبه د هغه درې اړخیزو لوبو په لړۍ کې کیږي چې د کرکټ نړیوال جام په درشل کې په متحده عربي اماراتو کې روان دي. افغان لوبغاړي په دې لړۍ کې له ایرلندي او سکاټلندي سیالانو سره لوبه کوي. افغانستان د شنبه په ورځ په خپل تیره لوبه کې د ایرلند لخوا ماتې وخوړه او دوه مخکینی لوبې وګټلې او بلا بایللې وه. دا سیمه او نړۍ خبرونه ملا یو داسې خبر نه چې د افغانستان سره تړاو لري. متحده ایالاتو د پاکستان دغه پلان هرکلی کړی چې غواړي حقاني شبکه غیر قانوني اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندی ماری حرف پرون وویل چې دا په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو د لمن ځوړلو لپاره یو مهم اقدام دی. دی وویل چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اسلام آباد ته د روسي سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره له تروریزم سره د مبارزې په اړه هر اړخیزې خبرې اترې کړې دي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې پرون د امنیتي چارواکو په حواله رپورټ ورکړ چې وایي په نږدې ورځو کې به د حقاني شبکې او یولس نورو افراطي ډلو پر فعالیت بندیز ولګول شي. په بلجیم کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه مشکوکې افراطي وسلوال وژل شوي او یو بل نیول شوی. دا بلجیم لوی تارنوال اریک وان ډیپرست وایي چې په ختیځ خار کې په چینومی ور وی خودل شوی دی. د عملیاتو کې دغه تروریستي حمله مخه ونیوله چې افراطي وسلوال وغوښتل په پراخه کچه یې پیل کړي. پولیس ته په پلازمینه بروکسل او ور وی کې د هغه لس کورونو د تلاشۍ امر شوی و چې ګمان کیږي افراطي وسلوال له سوریه تر رسنېدو وروسته پکې دی. دوه تنه وسلوال هغه مهال له پولیس سره په نښته کې وژل شوي چې امنیتي ځواکونو په ور وی کې د عملیاتو لپاره ورسیدل. له دې عملیاتو سره سم په بلجیم کې هزارات دوهم لوړې درجې ته اوچت شول. په دې نښتو کې پولیسو ته زیان نه دی اوښتی. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو یو چارواکي هیله څرګنده کړې ده چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ توافق به په مارچ میاشت کې له ټاکلي مهلت څخه مخکې ترلاسه شي. په جنیوا کې د ازادۍ رادیو د فردا څانګې د خبریال د رپورټ له مخې دا مقام چې نغواړي هویت افشا شي وایي چې دا موافقه لیک د تخنیکي او سیاسي مسایلو او همداراز د بندیزونو په اړه له اختلافونو سره سره تهران یوې موافقې ته د رسیدو لپاره ډېره هیله لري. د چارواکي په جنیوا کې د ایران او امریکا د جګپوړو چارواکو خبرې مثبتې بللې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر شپه پاریس ته ورسید او په پام کې ده چې نن به له فرانسوي چارواکو سره وګوري. جان کیری و اونۍ وروسته له هغې حملو فرانسې ته سفر کوي چې ولس کسان پکې ووژل شول. ښاغلی کیری نن په داسې حال کې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره ګوري چې پر متحده ایالاتو له دې کبله انتقادونه وشول چې په فرانسه کې پراخو لاریونونو ته یې هېڅ یو جګپوړی امریکایي مقام نه و ورغلی. تمه ده چې جان کیری په پاریس کې وینا وکړي او له فرانسې سره به چې د واشنګټن پخوانی متحد بلل کېږي د امریکا د حکومت خواخوږي څرګنده کړي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو باوریدل تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په پانه کې وګورئ ازادي راډیو ډاٹ کام مو د وی پانه پته ده. اوس هم د دې خبری مجلې نور رپورټونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر را روانه ونی کابل ته سفر کوي. په دې اړه په رپورټ سربیره په همدې موضوع چې د ایران او افغانستان اړیکې ولې په دې وروستیو کې د نږدې کېدو خواته روانې دي، په پاریس کې له میشت کارپو ډاکټر اکبر وردک سره مرکه لرو چې وایي اخوا د خزو د امنیت او سولې د انسټیټیوټ په نامه یو تحقیقاتي بنسټ موندلی چې ولسی جرګه د حکومت پر چارو د څارنې او د خلکو د غوښتنو په منعکس کولو کې ناکام وه. په دې اړه رپورټ لرو. د بلجیم پولیسو د دې هیواد په ختیځ کې د مشکوکو ترورستانو ضد عملیات ترسره کړي. د دې عملیاتو حال هم درکوو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. دا د ازادۍ راډیو ده. ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ کابل ته سفر وکړي. تمه ده چې جواد شریف به افغان چارواکو سره په کتنو کې د کابل او تهران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د بشپړولو په اړه خبرې اترې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې کابل ته د شریف د سفر په دوام به افغان ولسمشر هم په یو مناسب فرصت کې له ایران څخه لیدنه وکړي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر یوازې څو ورځې وروسته له هغه کابل ته سفر کوي چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په تهران کې له ایراني چارواکو سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې جواد ظریف به پر روانه اونۍ کې کابل ته سفر وکړي. د راپورونو له مخې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ایراني چارواکو ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې وه. ښاغلی اتمر د افغانستان او ایران ترمنځ په اړیکو کې د یو نوي پړاو د پرانیستو خبره هم کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مرزی افخم تیر ورځ وویل چې جواد ظریف به ډیر ژر کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره به خبرې اترې وکړي. میرمن افخم زیاته کړه چې د دواړو خواوو ترمنځ د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې روانې دي او ښاغلی ظریف به د دې سفر په ترڅ کې د دواړو اړخونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا او د کابل او تهران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د وروستي سند د برابرولو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. یسنا خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند له قول زیاتوی چې په تیرو څو میاشتو کې او د افغانستان د ولسمشرۍ له دوهم پړاو انتخاباتو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې پراخ شوې. تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به کابل ته د سفر پر مهال د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د تهران د سفر بلنه هم ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند مرزی افخم وایي ولسمشر غنی به په یو مناسب فرصت کې ایران ته سفر وکړي، خو د افغانستان د ولسمشرۍ معنی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر او د افغان ولسمشر د سفرونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رسمي تبصره رد کړه او د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر له پرله پسې تماسونو سره سره له ځواب ویلو ډډه وکړه. د ولسمشر ویان له دې مخکې ویلي و چې د ملي امنیت سلاکار له ایران سره هغه طرحه شریکه کړې چې له طالبانو سره د سولې خبرې هم پکې شاملې دي او دا د افغانستان او ایران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې یوه مهمه برخه ده. تمه ده چې دا سند به تهران ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو مشران یا جګپوړي چارواکي لاسلیک کړي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو حضور تل د ایران لپاره د اندېښنې سرچینه وه، خو د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅکله هم ایران ته کوم ګواښ ونه شي.
و موردل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ کابل ته سفر کوي او د کابل او تهران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د بشپړولو په اړه له چارواکو سره خبرې کوي. له دې مخکې افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې تهران ته تللی و د افغانستان او ایران ترمنځ په همکاریو کې یو نوی پړاو د پایل خبره کړې وه. په داسې حال کې چې د ایران او متحده ایالاتو اړیکې له څو لسیزو راهیسې ترینګلې دي، د کابل او تهران ترمنځ ستراتیژیک همکاري څومره ممکنه ده؟ په دې اړه احمد تکل په فرانسه کې له ډېره افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړي. ښاغلي وردک د مرکې په پایل کې د دې همکارۍ لپاره د افغانستان او ایران مشترک ټکي په ګوته کړل.
د هیڅ شک نشته چې ایران په سیمه کې ډېر لوی هیواد دی او د افغانستان په مسایلو کې برخه درلودلې ده او لري. په اوسنی شرایطو کې سیمې ته داسې خطرې پېښېږي چې په خطرو بدل نه ځینې داسې هم دي چې ایران د افغانستان او د پاکستان دپاره ګډي دي چې دا افراطي ډلې د فکر کمه چې د داعش پیدا کېدل چې دې سیمه کې رقم ورکړل شوي دي د باعث شوي وي چې ایران خپله همکاري د افغانستان د دولت سره زیاته کړي چې څه د دې خطرې مخه ونیول شي.
د تروریستي ډلو په لمنځ وړو کې او یا لکه څنګه چې ویل شوي چې د سولې په خبرو اترو کې ایران څه کولای شي له افغانستان سره په کومو برخو کې دقیقا مرسته کولای شي؟
ایران ډېر وخت پورې د افغانستان مخالف قواوي تقویه کولی وي د دې راپورونه هم په مطبوعاتو کې خپاره شوي، مګر اوس شرایط بدل شوي دي. نور په دې سیمه کې د طالبانو نور خطرناک جریانونه راغلي دي که دوی وغواړي کله چې طالبان سپورې چې کوم مرستې کړي هغه بندې کړي او بلا که کوم تاثیر پرې باندې لري دوی تشویق کړي چې مذاکراتو مرسته راغلی شي.
او له امریکا سره د افغانستان اړیکې او بیا په بل تصویر کې له امریکا سره د تهران ترنګلي اړیکې دا به په دې کې کوم ممانعت یا خنډ رامنځته نه کړي؟
خو په مخال رامنځته نه شي، مګر دا خبره خامخا مطرح کیږي چې چېرته امریکایان د افغانستان او د ایران د نږدې کېدل نه کوم ناراضیتي ولري، ښایي چې د یو کرشي چې د مذاکراتو کې چې کوم څه دی واسه کې ممانعت ایجاد کړي، مګر د بل لوري دا یو بل انتخاب هم دی چې کوم دي کوم غوړي چې افغانان سره د سولې راوستل ورخه کې مرسته وکړي. افغانان کولی شي چې د منطقوي د سیمې د هوادونو سره داسې تطابق ونیسي چې سوله په منطقوي ډول باندې افغانستان ته راولي.
ډاکټر صاحب، تاسو د ایران د همکارۍ په صورت کې په افغانستان کې د ثبات او سولې ټینګښت ته څومره امیدوار یاست؟
زه خو داسې فکر کوم چې شاید په سیمه کې د افراطي ډلونه دومره زیات وي چې ایران هم جدي خطرات احساس کړي. ایران دا امکانات لري چې د افغانانو سره مرسته وکړي، ځکه چې ایران په افغانستان کې ډېر لوی اغېز لري او خپله ایرانیان هم تخنیکی او انسانی امکانات لري چې د سولې په حاصلو کې افغانانو ته وسکې ورکړي.
پا پاریس کې مشت افغان کارپو ډاکټر اکبر وردګو چې تاسو سره د ایران او افغانستان د اړیکو په اړه مرکه اوریده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12:29 اوریدل شي. د ماخام لوونه بیا د سهار تر وو په امدي صفه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبري کی خو وستا ازادي رادیو اوري. د خزو امنیت او سولې د انسټیټیوټ په نامه یو چیلنیز بنسټ موندل چې ولسی جرګې د حکومت پر چارو د سارنې او د خلکو د غوښتنو په مناقصه کولو کې ناکامه و. دغه بنسټ پرون د ولسی جرګې د اعمالو د 2 کلنې سارنې د نتایجو په اړه خپل موندنو ریپورت وړاندې کړ. قاسم سولمل په اړه جزئیات لري.
د شتو امنیت او سولې د انسټیټیوټ په تازه راپور کې راغلی چې د پارلمان غړي د قانون په عملي کولو، د حکومت پر کړنو د څارنې او د خلکو ستونزو ته د رسیدګۍ په برخه کې ناکام دي. د همدې بنسټ راپور وایي په داسې حال کې چې د ولسی جرګې او یا پسلو کې غونډې د قانون جوړونې 25% د حکومت له کړنو څخه د څارنې او 5% د خلکو ستونزو ته د رسیدګۍ په اړه وي، خو زیاتوي چې ولسی جرګې په یاد برخو کې سم عمل نه دی کړی. په راپور کې په ځانګړې توګه د ولسی جرګې له لوري له شت سره د تاوتریخوالی د منی او لوړو زده کړو د قوانینو پر نه تصویبېدو انتقاد شوی دی. د دغه انسټیټیوټ یو څېړونکی رضا حسینی د پنځمه په ورځ د خپل بنسټ د راپور یو برخه داسې ولوسته. د وی د قانون جوړونې په برخه کې تر ټولو مهم ضعف د ولسی جرګې د استازو لوري د قوانینو د طرحې په برخه کې د خلاقیت نشتون دی. په یو کال کې محترم استازو یوازې یو طرح وړاندې کړه، واغه هم د وکیلانو د حقونو او مسؤلیت د قانون طرحه و. د شتو امنیت او سولې د انسټیټیوټ پر راپور کې راغلي چې د افغانستان ولسی جرګې سږ کال نوي عمومي غونډې جوړې کړې چې په 43% ناستو کې د پارلمان نصاب پوره نه و. اخو د ولسی جرګې دویم برستيال سره لدی چې په دغه جرګه کې ستونزې مني خدای را دی چې د دې جرګې غړو دی ناغېړي کړی وي. سالم محمد سلجوقي د ولسی جرګې په مجلس کې شته ستونزو ته داسې اشاره کوي.
نابودن احزاب سیاسي،
نابودن سیاسي ګوندونو او قوي پارلماني ډلو نشون په مقننه قوه کې د حقوق پو او پوهو کسانو نه موجودیت ستونزې جوړې کړې. سشکل له ستونزو ډک کلو چې به له شک پارلماني اغیزمن کړی. شغلی سلجوقي ویل چې سشکل د ولسی جرګې له لوري دوه سندونه بشپړ شوي او تر ټولو مهم کار چې په مخ کې لري هغه د کابینې غړیو ته رای ورکول دي. سره له دې چې د ولسی جرګې غړو د دې راپور په وړاندې خبرګون وشوت خو دغه بنسټ مسؤلین ویل چې د دوی موندنې شفاف او مستند دي.
یو بار بیا د ازادي رادیو نه د مهمو خبرونو سرټکو ته پام وکړئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د افغانستان د کابینې د اعلان هرکلی کړی. ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ کابل ته سفر وکړي. د ریپورټونو لمخې جواد ظریف ته د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د کابل د سفر بلنه ورکړي. متحده ایالاتو د پاکستان دغه پلان هرکلی کړی چې غواړي حقانی شبکه غیر قانوني اعلان کړي. په بلجیم کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه مشکوک افراطي وسلوال وژلي او یو بل نیول شوی دی. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو یو چارواکي هیله څرګنده کړې ده چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ توافق به په مارچ میاشت کې لا ټاکلی مهلت څخه مخکې تر لاسه شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر شپه پاریس ته ورسید او په پام کې دا چې نن به له فرانسوي چارواکو سره خبرې وکړي. جانکری وونه ورسله هغه عملو فرانسې ته سفر کوي چې ولس کسان پکې وشل شول. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ azadiradio.com مو د ویبپاڼې پته ده. لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې عنوان د چین د قدرت لوبه په افغانستان کې مقاله خپره کړې ده. د دې لیکنې په یو برخه کې لیکل شوی دی چې له افغانستان او د آسیا له جنوبه د امریکا له شاته تګ وروسته چین انتظار کوي چې دغه تشه ډکه کړي. د دغه بریتانیایي ورسپنې په باور چین د سیمې ځواکونو سره راغونډ کړی دی. د افغانستان د تیلو، ګازو او د زیرمو د استخراج په برخو کې پانګونه کړې ده او په سیمه کې پر خپل ملاتړي هیواد پاکستان فشار راوستي دی چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د خبرو میسر راکشي. ورسپنې د ځینو خبرونو په استناد د حمله کې چې په دې ترڅ کې چین طالبان خپل هیواد ته وربللې دي څو په دې ډول په افغانستان کې د سولې پر اوسو کې مرسته کړې وي. د ورسپانې په وینا کله هم پیکینګ د چین له سرحدونو بهر یو ډیپلوماټیک نقش نه دی لوبولی. نو که چیرته په افغانستان کې د چین هڅې بریالۍ شي دغه هیواد به بیا وکولی شي چې په شمالي کوریا کې هم مثبت کردار ادا کړي. فاینانشل ټایمز بیا پوښتنه کوي چین به دې ته چمتو شي چې په هغه هیواد کې یو سخت نقش ولوبوي چې په اوسني تاریخ کې پخوانی شوروي اتحاد ته ماتې ورکړه او امریکا هم په دې هیواد کې په زړه برابره نتیجه وانخیسته. ورسپانه بیا د دې سوال په جواب کې د چین هڅو ته اشاره کوي چې د افغانستان له چارواکو سره خبرې کړي، په افغانستان کې پانګونه کړي او طالبانو ته بلنه ورکړي چې چین ته ورشي. د ورسپانه په باور دا ټول پر دې دلالت کوي چې چین غواړي چې د افغانستان په قضیه کې سخت او مهم نقش ولري. د فاینانشل ټایمز په وینا د امریکا متحده ایالاتونه ونه توانیدل چې با ثبات اقتصاد په افغانستان کې په میراث پریشتي او په دې کې هم پاتې راغلل چې د پاکستان پوز اړکړي چې د افغانستان له وسلوالو مخالفانو سره لمرستو لاس واخلي. خو په ورته وخت کې ورسپانه لیکي چې له اقتصادي پلوه چین خامو موادو ته اړتیا لري او له دې کبله به افغانستان او پاکستان ته په یوې سترې عایداتي سرچینې بدل شي او په دې ډول به په دغو دوو هیوادو کې د افراطیت او خشونت لمنه ټوله شي. د فاینانشل ټایمز په وینا په تاریخ کې هر ځپل شوی هیواد ته یو ځل داسې فرصت پیدا کېدای شي، خو آیا افغانستان او پاکستان به له دې فرصت استفاده وکړي؟ دا هغه سوال دی چې د اوس لپاره ځواب نه لري ځکه چې جګړه لا په سیمه کې روانه ده. جګړه لا هم روانه ده. د فارن پالیسی په خبرونه کې یو مطلب دی چې نوی چاپ شوی دی. په دې مقاله کې لولو سربیره پر دې چې د 2014 کال د دسمبر په 28مه ناتو اعلان وکړ چې محارب ماموریت په افغانستان کې پایته ورساوه او اوباما له مسولیت سره سم د دې جګړې د پایته رسیدو اعلان وکړ، خو دا جګړه لا پایته رسیدو لري ښکاری. فارن پالیسی لیکي د جګړې میراث په ځانګړي ډول د دې جګړې بې ځای شوی کورنیو تر رسیدلای چې شاید کلونو کلونو په مخه په خیمو کې لخپل کورونو لري لکاره پرته خپل سخت ژوند ته دوام ورکړي. خبرونه په دې ترڅ کې هغو کورنیو او شزو ته اشاره کوي چې میړونه یې وژل شوي او دوی لخپل ماشومانو سره په سخت ژمي کې په خیمو کې شپې سبا کوي. فارن پالیسی لیکي د جګړې پای د ټوپک غلي کېدل نه دي، جګړه هغه وخت پای ته رسیدلې ګڼلای شو چې د افغانستان خلک د هغې له ستونزو خلاص شوي وي.
د افغانستان او قبایلي سیمو په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو مخکې له هغې د بلجیم په اړه رپورټ راخلو. د بلجیم پولیسو د دې هیواد په ختیځ کې د مشکوکو ترورستانو ضد عملیات ترسره کړي. بلجیمي چارواکي وایي دوه کسان چې پر امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړې په ځوابي ډزو کې وژل شول. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
په بلجیم کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه مشکوک افراطي وسلوال وژل شوي او یو بل نیول شوی دی. پولیسو ته په پلازمینه بروکسل او ختیځ ښار ویاروی کې د هغو لسو کورونو د تلاشۍ امر شوی و چې ګمان کېږي افراطي وسلوال له سوریې تر راستنېدو وروسته پکې دی راو. د بلجیمی چارواکو په وینا د ویاروی عملیات د دې ښار د تروریستي او جهادي ډلو پر ضد ترسره شول. د بلجیم لوی څارنوال وویل دوه وسلوال هغه مهال د پولیسو لخوا ووژل شول چې سرتیری د عملیاتو لپاره سیمې ته ورسېدل. ایریک وان دیر سیپت وویل چې د ویروی عملیاتو د هغو تروریستي حملو مخه ونیوله چې افراطي وسلوالو غوښتل په پراخه کچه یې ترسره کړي. په تحقیقاتو کې مو معلومات ترلاسه کړل چې یوې ډلې غوښتل په بلجیم کې تروریستي حمله وکړي. په ویروی ښار کې د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال څو مشکوکو کسانو سمدستي د ماشینګڼو په وسیله زموږ د خاصو پولیسو پر ځواکونو ډزې وکړې. دواړه مشکوک کسان ووژل شول او دریم یې ونیول شو. په دې نښته کې پولیسو او ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. لدی عملیاتو سره سم په بلجیم کې احضارات دوهمه لوړې درجې ته اوچت شول. آر ټی بی ایف ټلویزیون د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکړی چې د ویروی د اورګاډي سټیشن ته نږدې د څو چاودنو غږونه اورېدلې دي. په بلجیم کې د تروریزم پر ضد عملیات څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې په پاریس کې د افراطي وسلوالو د درې ورځو عملیاتو په نتیجه کې اولس کسان ووژل شول. بلجیمي چارواکو مخکې ویلي وو چې د هیواد ته د پاریس د حمله د یو ګډونوال امیدی کولیبالی د تلو او هلته د وسلې د اخیستو په اړه تحقیقات کوي. بلجیمی چارواکي وایي د تروریزم ضد عملیات به دوام وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مسعود حنفی وای د کابینه وټاکل شو خدای دی وکی چې د خپل ملت خدمت وکړي او داسې ونه شي چې د باران نه خلک ولاړ شي او له ناوې لاندې کینی. فضل رحمان عزیزی د لوګر څخه وای ولسی جرګه باید د کاندید وزیرانو تحصیلي اسناد زر وسیړي څو د باور رائے ورته ورکړل شي. فضل رحمان عزیزی بیا له وبخی یو بل اوریدونکو د پکتیا د سمکنیو نه زموږ امیشنی امکار سمی الله عالمی تندر ویلی دی چې د غلطا د اتصالاتو شبکه کار نه کوي او باید چې د اتصالاتو شبکه د ستونزې غم وخوري. عبدالرزاق صاحب زاده د لغمان لالنګار نه وایي پاکستان هیڅ وخت صادق نه دی، حقانی شبکه غیر قانوني ده خو بل به جوړ کړي. بل اوریدونکو وایي د عبدالسلام په نوم عبدالسلام ظهیر د هلمند د مارجی ولسوالۍ نه وایي زما غوښتنه د ټولې نړۍ د مسلمانانو څخه دا ده چې د چهارشنبه په ورځ باندې د فرانسې مجله یو وار بیا د خپل کړنه تکراروي. نورالهادي قریب د کندهار څخه وایي ایران د افغانستان هغه دوست دی چې تلې د افغانستان پر خرابېدو کې پوره رول لوبولی چې خبلګۍ د سلما بند دی چې تل خنډونه پکې اچوي. عبدالولي نیکمل د هلمند نادالینه وایي هیله ده چې جواد ظریف په سوله کې یو نوی رول ولوبوي. او عبدالرحیم سمیم د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی وایي زه له ډاکټر اشرف غنی نه غوښتنه لرم چې زموږ په ولایت کې د عامو خلکو پر مخ د موټرسایکلونو بندیز لرې کړي. ننګرهار کې د میلاد النبی مناسبت د ولسمشر د فرمان لمخې څو تنه بندیان له زندان خوشی شوې دي چې د شممت شینواری په ریپورت کې تفصیل ورو.
د میلاد النبی په مناسبت د ولسمشر نه هدي شمې غني فرمان لمخې د پنځ شمې پورز د ننګرهار له محبس څخه شپږشتنه بندیان خوشی شول. د محبس مشر عبدالولی حصار کزادی راډیو ته وویل چې د دې فرمان لمخې تلويختنه نورو بندیانو ته تخفیف هم ورکړی دی.
نه د شم لمبر فرمان و شپږش نفره پافه کراغله سلويخ نفره په تخفیف راغ تخفیف کراغله او د شپږش نفرو کې نه نفره زنانه وي چې دوی جرمونه عادي جرمونه و جنای جرمونه و عادي جرمونه و دام پکراوشته.
د سید خلاف نوم یو تن خوشی شوی بندي ازادي راډیو ته وویل چې په زندان کې مسولینو ور سره خو وضعیت کاوه. نو موري وای هر هغه څوک چې د قانون تابع ووسی هغه سره هیڅ زور زیاته نه کیږي.
دلته خو الحمدلله زبد او ما چې هر چې ته یو انسان په خپل د الهي په قانون او د حکومت په قانون هم برابر وي هغه ته به هیڅ حکم سونه وي او زه ته په خپل خوشاله یم.
د ننګرهار محبس د معلوماتو لمخې اوس مهال په دې زندان کې څه باندې 1400 بندیان پاتې دي چې دوی ته په اسري دینی او حرفوي برخو کې زده کړې هم ورکول کیږي.
اخوا د امریکا بی پیلوټ الوتکو پروند جنوبی وزیرستان په قوایلی سیمه کې د میشتو سختدریز وسلوالو په مرکزونو تازه بریدونه کړی دی. له پیښور پرې د ذبیح الله شفق راستولې رپورټ ورو ورپسې د ژوند رنگونه له یاده مباسي.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو د ډیورن کرخې ته سیرمه د جنوبی وزیرستان په قوایلی سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په ترس کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي. د جنوبی وزیرستان ځای امنیتی چارواکو رسنوی ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د پنځشنبې پورز د جنوبی وزیرستان مرکز وانه ته نږدې په وچه در نیمه سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې لږ تر لږه شپږ مشکوک وسلوال پکې وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دوی وایي چې بی پیلوټ الوتکو د وسلوالو پر مرکز پر لپسې دوه توغندي ویشتي چې په نتیجه کې مرکز په بشپړه توګه له منځه تللی دی. دا په روان 2015 میلادي کال کې پر جنوبی وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو لومړی برید دی. تر دې وړاندې د الوتکو په 2014 میلادي کال کې هم پر دې سیمه دوه بریدونه کړي وو. د جنوبی وزیرستان یو ځایي خبریال ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې سیمه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د تازه برید او په سیمه کې د میشتو وسلوالو ډلو په اړه وویل.
جنوبی وزیرستان چې کومه یو علاقه ده اوچا دره کنا په اوچا دره کې یو کور باندې دوه میزایل فایر کړی دي چې په نتیجه کې شپږ کسان مړ دي. په دې شپږو کې څو غیر ملکیان هم شته. دا کوم ځای کې دا اټیکس وړي دا د مسعودو علاقه ده. نو په مسعودو علاقه کې د خان سید او د اذن طارق وغیره داخله مضبوط.
بلخوا د پاکستان یو جکپوري امنیتی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې په جنوبي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې دوه ازبک جنګیالي هم وژل شوي دي چې له ډېرې مودې راهیسې په سیمه کې میشتو. د امریکا بی پیلوټ الوتکو په داسې حال کې په جنوبي وزیرستان کې د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو مرکز په نښه کړی چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې په 2009 میلادي کال کې د راه نجات په نامه پوځي عملیات کړي وو او دا سیمه له ترهګرو پاکه کړې وه. بلخوا د پاکستان حکومت پر وزیرستانو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو تازه بریدونه غندلي دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا ډول بریدونه د پاکستان د ځمکنۍ بشپړتیا څرګنده سرغړونه ده. په دې وروستیو کې پر شمالي او جنوبي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په داسې حال کې یو ځل بیا زیات شوي چې پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د تیر کال له جون راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او په نتیجه کې کورنیو او بهرنیو وسلوالو ته د سخت زیان اړولو ادعا کوي.
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعته خبري مجلې د ریپورتونو برخه پای ته رسو. مخکې له دې چې سلطان محمد سرور سټډیو ته راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، په موکې د ژوند رنگونه ته
د ژوند رنگونه
هغه وخت کې چې نورستان خاص ارتباطات یې قانون سره نو نورستان د خودکفا یو ځای غوندي وو چې دوی به خپل د مالونو د وړۍ څخه به پټو ځان ته کالي جوړو پکول به جوړو چې دا پکول د نورستان د منطقې یو فرهنګ وو. دا وړینی کالي بالا پوشونو پورې جامپرونو پورې او بل دا چې دوی منی وخت کې د غرونو به دا مالونه کته کوو کور کې کله دا کوچ به ویلې کوو بیا به د دوی نږدې د وارثان چې به څوک وو غوړیو سره به ډوډۍ ورته ورکوو.
تاسو ویلې چې دوی کوچ ډېر خوړل واس د شیانې
بد نه پی باندې لگید ځکه چې هلته هوا پاک هلته لوګی نشته هلته ګرد نشته هلته شفاف دی. د نورستان نوم مخکې په بیلوروس
نورستان په نام یادې د نورستان منطقه
اوس څنګه را کومو زیرغوري تاسو خوري واز د خوري
اوس هم امدا زیرغوري نورستان کې اوس هم رواج دی اوس هم خلک خوري د گشت گذر په غرونو کې کوي اوس هم سالم جوړ دومره چې فرد مونږ یې پته احساسو مونږ د نورستان چې دلته فردن باندې شان په مونږ ډیر بد لګيږي ټول مریضان اته چې مونږ خپل همسن خلک ګورو جوړ تیار خلک دي هیڅ کوم شی تاثیر نه کوي نام خدا حالت هوا چون خده
تخپل چې اوس مثلا واز د خوري چې په کابل کې کنه څومره بد تاثیر در باندې کوي
زه خو واز لاسکې چې دا د نیواتی غوړي نشم کولای دا په دې خاطر چې ماته تکلیف پیدا کړی دی به خید غوړ نه پاتې زیاتر خوراک جواره ده چارمغز خورم وینو غوړواله راته پیدا شوه ده
معمولا خوراک د ډیر سپور شیان دي
نو داسې شیان دي چې یعنی وچی او دغه غوړ سچی جذب کی خلاص